سلام ستړي مشهید د مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه کلازاده رادیو ناورز موږ د پروګرام ډیټا برخه مایکروفون ساسي خبرونه د زنګړ شوې چې تکراری خبري خطرغه وړاندې د تېسات خبرونه د طالبانو ولاته په پیښو سره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په ولس ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یولس نور ټپیان شوي دي. د اورښتونو له امله د مرګ ژوبله په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتې ده. ولاته په پیښو سره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړې بیان کې د هم ویل چې د اورښتونو سیلابونو لامالا دو سوا څلور اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې یو زرو پنځه سوه شپېته کورونه په جزئي ډول تخریب شوي دي. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د اورښتونو له امله یو شمېر مالي زیانونه هم اوښتي دي او د شاوخوا دولس سوه څارویو د له منځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. دا سالنګ دوه لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټول ګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر ایکس باندې لیکلي دي چې د حفظ او مراقبت د مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیکه سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې ده چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړې چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تېرېدو امکانات برابر شي. د ټولګټو چارو وزارت د ویان په وینا کچېرې واوره او طوفان ودرېږي نو سبا به د لویه لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لویه لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اور لګېدو له امله شاوخوا څلوېښت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې سل نور ټپیان شوي دي. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور چا قصدن اچولی وه. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلی دي چې پېژندنه یې سخته ده. دا پیښه د شپې د یوې نیمې بجې شاوخوا رامنځته شوې ده. سیما کې امنیتي ځواکونه شتون لري. د دې سیمې پر سر یې الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي تر اوسه د اور لګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبرنن پنجشنبې د ایران دولتي ټلویزیون خپره کړي. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سید پورعلي په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یوویشت کاله عمر یې وه د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې ووژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورعلي ادا کوي چې دا سرتیری د بلوه کوونکو له لورې وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سوري لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په وی وینا کې وکړ او ژمنه وکړه چې له روسي سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي. خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هر بیه موافقه وشي. د زیلنسکی د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا په یوویشت دقیقې وه. د پکې وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون نوي سلنه بشپړ شوی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې پاتې لس سلنه به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت یې نه غواړي. زیلنسکي زیاته کړه چې د جګړې پای ته رسېدل غواړي خو د اوکراین ختمېدل نه غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبيعي پیښې ډېرې شوې دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونو زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوې او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونې په فایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمی تاسو وینئ چې خلک په ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو مېلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خورته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وي، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره په دغه کال کې، یعنې 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د څه ویدی یا ریپټیټ څه ویدی افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډېرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه هغه که پخوا ډېره غټه وه، اوس داسې په حدود د 6-8% دوی کوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی داو طالبانه نه راځي، دوی په زور لکوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاته کېږي. څه چې د ده د ژوند پروګرامونه وو، زه د پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګنې مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکې دعوه لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپل تقریبا 28 تکړه کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوې تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل ترتیب. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله. بل مسله دوی ته د حقوق او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دای دي ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدماتونو حق لري، او د تور ته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دا دفتن دلته چې راځي، د اول د جلکیو ستونزه چاغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګه مپورته دوی نه تیلې نو دا خطا سو دوه د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي درسي کال شروع وي نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بل مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ را دي هم په معیشتي لحاظ را دي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي له چا سره یې شروع کړي څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړی ده آیا کېدای شي نجاري وکړي یا د لبنیاتو کاري کړی دی یا اوبل کاري کړی یا اخبار خرڅ کړی ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې مسلکي څانګې داسې وبوله چې دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي داسې نور هم پسې کمیږي نو دی که کلي ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کیږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وای دغه فیصله انټیګریشن دی په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی دی بیل خویونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روږدی توی ده نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیاریږي دا په خپله یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزوری دولت ده دولت څه ورکوای نه شي کورونه نه شي ورکولی خدمات نه شي ورکولی معاوضې چې عدل له لاسه ورکړي دي هغه نه شي ورکولی حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه شي کړلی ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم شوی ده نو دی داوا چیرته نه شي وړلی دا ټول مشکلات عمده مشکلات.
بله ډېر مننه سلامت اوس انصاری صاحب ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او کژمی کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه بي لبلې خو مرستي کمې شوې دي د مسلې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره مرستي کمې شوې دي آی احساسي شي خصوصا هغه مرستي چې به مهاجرو ته ورکول کېدي راستنیدونکو ته به ورکول کېدي.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یې خاغلی ننګ غل شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلام
پر اختیار نه یوازې دا چې د دیرینو په اړه بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو دا غراز ماجرینو د لیگ درا لیگ او په کورډننه به ځای شو افغانانو په اړه کې دی یا دوی ته دوی بل اسره درلود ورته هغه په پراخ ډول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخو او په دې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره په دې پراخ کمه راغله کومګا او تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلي د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګته د اتباع حقوق ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بل لوی ستونزه ده چې په خو به داسې پروګرامونه و چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلې د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځای شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالی او نورو حاکم دې خلک دې ته مجبور کړی چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړې چې هغه د کابل خار دی. ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار لپاره دره نږدې ولسوالیو او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار، د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته
ډېره مننه. په دې برخه کې به بیا په حلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه. محترمې هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشتوالی یا کموالی او کبل شي؟
سلام تاسو ته، محترم مېلمنو ته
سلامت.
زه یو کې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث ته چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، او لبل خوا یا په کور کې دې زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې دغه عمرونه دې زیات پورته دي، یا هم هغه کسان دي چې هغه په دې ورستیو کې د زلزلہ ځپلو خلکو څخه دي، هغه کورونه خپل لاس ور کړی دي، یا هغه مهاجر دي چې هغه اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بیکور دي، نو خطر پنان لري. او دې ترڅنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په غیر سره وشي کولای چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په خو ډول باندې تیر کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو، یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی، خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار او سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
په حل لارو به وروسته خبرې کوو. د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په شارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتمان چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې کچېرې زه وایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په سالي ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنې خلک نه شي کولای چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولای شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بسته کېږي، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کیږو. دغه کچیر په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولای چې برق نه څخه په خټول باندې ګټه واخلو، نو خپل ورځینی کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مختوي سو. او دې ترڅنګ په ژمي کې هم یو زمونږ تاسو په کورونه کې زمو په ان باندې دې زیات مونږ باندې سختوال سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغه کټان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلې شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څه ناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پرې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او دا نورې خو بله بېخي ځای په خپل ځای پرېږدو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمې سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي. مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموماً په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوې لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږ میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نه، خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي، اوس افغانستان ښارونو ته یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې وو لکه پخوا چې کابل وو هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رچان دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه صحی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحده او ډبلیو ایف پی او د په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انول رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومره مسله ده چې تی دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتی خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپل طبيعت او غدي کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوی دي، هغه د مایل خبره ما طبيعي فطري ورته ویل چې اوس ښاری کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا ښار نشینی او د ښار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډېر پارادوکس ایجاد کړی ده. دا یو پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې شی ده او د دنیا شی ده او د پزون کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه نو واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده. نو زما عرضه ده چې پوتنسیالونه منابع امکانات دا د امید خبرې مې البته ډېرې دي.
بله خبرې کو ډېره مننه سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای جرا ول صفای ست شده
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ټاکلې ده ډېره شایسته موضوع ده. نو
بله،
افغانستان د اوسني مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دي او بعضي ودونه راړې، نو د لې خپل په داخل کې هم بعضي مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي طبيعي پېښې دي، نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو صفای صاحب، دغه ټول مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستې درنو هیوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضي طبیعي پېښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دي، خو هغه خونو طبعاً مشکلات نو نو بعضي مواردی چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تړاو لري، بغیر د دولت نشي کېدای د اوسني غربت حل دی، واجې دولت لار پیدا کولای شي. او بل دا په داخل کې زموږ اتفاق او اتحادم کولای شي یو لار. نو دا ټول اړخونه دا رقم صفای شي.
بله ډیر مننه سلامت اوسئ کامران صاحب. ور به شو درنو میلمنو ته شاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو ښارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي ته پکاتو چې د پاکستان لاري بند دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ.
بلې، او څنګه ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی، کابل کې په مرکز ګرمیو کې د هغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي، خوراکي موادو په دا بیا خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونې ښارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینه را کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي، زیات شوي، هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله، د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې
چې د کیفیت تیل به د ایران نه راوله هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په دې رحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي، ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي، مثلا د اوس د ژمي موسم دی، هایګالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په ډېر افغانۍ و، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یې 110 افغانۍ ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي، او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار، مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي، چې هلته کارګران کارو کوي په فابریکو کې، دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هیڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي، هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، ادارې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه څخه مشغول کوي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي، او حکومت په کار لري دا حقیقت او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اوریدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي، څنګه دې کرایه هم ورسره لوړې شوې دي، او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي لمخ کلا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګ کله چې خلک ډیریږي نو هم دې هم دې ترڅنګ هغه ته کوونه هم باید ډیر وي ترڅو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې ترڅنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیر تخپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل، او بل هغه خلک چې کلیونه یا نور زین څخه خارون ترازي، نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل خار کې. او د خلکو کرایي، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته، کچېره کرایه 2000 او هغه کرایه 1000 ته دیګه شوی، په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، دغه کرایي دیږي. او دې ترڅنګ چې خو نه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی، او د بلې خوا د ورځ پرد باندې د کرایي هم چې کیږي، ځکه خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پرد تنګيږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي، یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایی مواد هم ورس پورس بای دیری گی دغه څه چې موږ خغلې ننګ صاحب فکر کوم ویلی چې ورس پورس باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه سید هوا نه پاکه ده ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوې دي چې باران څو څه پورې په کابل کې یعنی څو څه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډېره زیاته ککړه ده حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا 8 بجو شاوخوا ته چې موږ د کور څخه وځو نو د کله چې د سړک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نه ښکاره کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هېڅ هم نه ښکاره کیږي دا ټول د هوا د ککړتیا لامله ده ځکه هغه کورنۍ چې تر اوسه پورې ځان ته بخاري کینولي یا هم په کورونو کې بخاري دي هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تر څو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه داسې د پاکستان لاره هم بند شوې ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات د افغانستان او د پاکستان ډېر دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځانونه هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایو په بیه کې کچېرې موږ وایو باید دولت هم پرې نږدي چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیاتې نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شي هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده ډیره مننه ډیره مننه
ده او ډیره نو د دې چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو ترڅو دا ستونزه حل شي
ډیره مننه کوربه د اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورئ چې دوی څوي ځان ته وپیژنه یا ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
اشوک الله نشتر خبری کام رو جانا خوست ولیتنا
مهربانی که وی اشوک الله صاحب
رو جانا دی سال جبی پا حکلا چه تاسو کم پروگرام جول کلی ریکیا هم چه ام دغستونزا پتول ولیتو که خصوصا کابل که ریکیا هم دیر دنن می تاس دا زادهی را دیو دی ام دغا ورساب دلاره کم تصویرون انزورون چه و اغا می وقتل هوا دیر که کل و خود دلتا پا خوست که هم یو چه برانون نشتا یو جدی ستونزا هم داده بل دی جمی پر رسیدو سرا چه دی پاکستان کم کدوال دلتا په جبری ډول رشلل شوی دی او غوی په وچ ډاګ باندې د شناس مان لاندې د ژمی تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخی نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره پخه دی نو کورونا بیخي نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیر ام یا نروي او نرم چلند وکوي د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دو روپۍ کومک کولای شي هغه ور سره وکي یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د اغوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کم بل یا هر څه لري د غوی سر مرسته وکوي دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکوي ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا ټول خلق دلته په زوکام او سینه بغل خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خواوشا دي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانې ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغسې یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته. او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو دا حالات یې ورور جانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکي هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو. دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده؟ او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلق ډیر کوي او کنه کوي؟
بلې، په دې موضوع موږ یو تاسو ته تشریف نه درلود تیرې وخت پرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیر لوی ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پر او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې دغه کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډیرې باندې بدلاسي او تخریب شوي. ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار د کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي. لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د ښار په هوا، فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي دي. چاپېریال په مسایلو په ښارونو کې هم موږ وینو. په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود. هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي. د اوبو امکانات شته، د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تاسوانان په دغسې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار ګوشتې ولسوالۍ د بلتاخیلو کلی چې یو غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو. بیا کوم دوستان چې ورسره تلل او ته وویل چې تاسو وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي یا د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، نو دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو موږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیاله ډاکټر سلیم کامین تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ته سفر وکړي، هغه مراجعینو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپنا مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي، په هرات کې شوې وي، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپنا پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ، کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي، صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډیر کورونا زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز زکر چې ما تقت قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټول کې په خپل ماجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باز ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي. او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي کنه؟ دي د ماجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کش دي او مټي کار ته ماتې شوی دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه و لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ته بخورنمیر ژوند کړی دی، نو یو تلاش یې کړی دی، یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسو ساختماني کارو سکتور وګورئ، د ټول اکثریت د څوک چې دی کاشي کار کوي یا دی برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډیر ظریف کارونه دي. په کور جوړونه یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کې ته قوای کار پیدا کوي. بل برخه کاریګر چې دی هغه دا د روزمست خلک دي، دا چا چې دیاړی کړی ده، تازه میوه خرڅه کړی ده، یا یو چا سره مزدوري کړی ده، دوی هم مجال د کار لري. بلته مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ ماجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه ماجر شولو، دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي، دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت واړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای راوسی ده، غربت ده، بیچارګي ده، نو بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې دی وای چې څنګه یو سړی باید وګای پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای، یو کس په خوا ګوډه سوي ده، وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغای ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي، نو بیا د ماجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلی دی دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ور ته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم انی اعوذ بک من الفقر و غلبت الدین وخهر الرجال، دا ټول معنی دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه د دین خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوي کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شایده ده، معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرسیم ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه سې خلک شته نه هغسې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق بجانبتوب یا په اصطلاح د یو څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا چې دوی بعد له جنګ راغلي دي، دوی ستیت اکتران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي، هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده، زه په شروالی کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي، خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ته ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې، دا خو ته معدن یو زر و څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم، مثلا دا زغال سنگ اوس ډبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري زراعت کې لري چې ځمکې ورکې، مثلا دغه د ځینې فارمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فارمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده، ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډیر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو، او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دېرش میلیون تنه غله دانه منګه پیسلا لازمه کې نه پیدا کو خدا زکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل نو یاده چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده یعنی دا هر څوک کوي چې تعلیم لري کنه لري کزده کړه لري کنه لري دا کار کوي سي نو افغانستان چې ډیره زیات ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده مونږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو نو ته دا دومره خړوبه کوی سي دا ځمکه تاته پرته ده اک فرمولا چې په اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکه ټوله توزیع شوې ده په پروګرام یې ورکړی دي دولت ته عام او خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډېر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بس یا نه
ډېر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي دا چې کازه درته دي فرمولو او دې
مننه سلامت اوسه کافی ده کافی ده ډیره مننه سلامت اوسه یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستی خبرې مو کې مهرباني کوي آزادی رادیو
وعلیکم السلام صاحب ورو راجوړه
سلامت اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبلي خبرې وکي چې وخت کم دی
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه ما دا غته کډبال مبارک خبر سره کو سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوړي چې خلک پورونه پر ځان کړی جوړ ریوا کرایا او خو نظر ته زر کالداري او وسه څفر نظر 15000 کالداري تر سوې ده
یعنی کرایې وړي bale wo کرایې وړي
کرایې وړي سوې ده زه په الحال په هرات اسلام خلاف ګمرک هم په الحال دلته چې کډواله او ډې ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کسې ورجات کړی دي دا خلک رحم شکی سر لاسونه سر ورکړي دي تمام وو
درست سیده مننه
نو حال په چې دی خراینه پر ګران کړي دي او دا خلک چې دی لاس سر ورکړي دي ګور په ګمره کې جر لاسو دوه لاسو کس کډوال ځای کړي دي کار کوي لري وته 300 درې نیم ثواني روانډ ورغځوي
ښه تا خو ښه خبر ده چې ادي خپل کار وکي سلامت او سډیره مننه اوس په ورشو محترم شمس ته استاذو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي
ډیره مننه زما خپل باندې کچېری مونږ مشکلات ته ګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي خو مونږ او تاسو کبه مشکلات باندې هر څه بحث وکړو خبر دا وي چې د مشکلات په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیات کړي کچیر موږ شپه ورځ په دې باندې وغږی کوچ دا مشکلات ډیر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه خای زما په ان باندې د موږ هغه ویل هم به فائدہ کیږي ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید
یعنی کلنډ وایس په وجه بل کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي څه وکړي
تاسو باید کوشش په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ او چې هغه به وسلې دي هغه مرستو ته اړتیا لري باید هغه ته مرستي وشي د دبليو سی له خوا دی نو صرف له خوا هغه ماشومان ته چې مثلا هغه په کور یا کورونه ته چې هغه د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوی دی باید دولت کوشش په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونه ته په منظم ډول باندې کومک وشي هغه کورون ته چاغي به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې
ډېره مننه سلامت اوسه ډېره مننه محترم هله شمس لطفا موکو کور ودان همدارس شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډېره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ ازادي رادیو .com